Radio.
Radio Azadi. السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نننې یو خبرونو فایل او سهارنۍ خبری مجلې ته ز احمد تکل تاسو هرکلی کوم. د دې نیم ساعت خبرونه مطالب: طالبانو خپل کابینه اعلان کړه، د دې کابینه ترکیب
کابینه ډیره د حقاري شبکې او د باقي طالبانو ترمنځ تقسیم شوې ده.
د طالبانو د واکمنۍ پر وړاندې پرتی ستونزې
طالبانو د اوسنۍ مشرانو کې زیاتره د ملګرو ملتونو په تور لیست یا د امریکای د ترهګری په تور لیست کې دي.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت لواجه د احتمالي بحران خبرداري ورکړی.
په افغانستان کې اساسي خدمتونه د لمنځتلو په حال کې دي.
او بیا د عامو افغانانو اقتصادي وضعیت ته کتنه کوو.
طالبان سره د نن سوې د نظام خراب پد پیسې خلکو سره نه سمشره په ودرې نه لار سو ودرې نه.
نور مطلب هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی: د طالبانو لوی مشر ژمنه کړې چې په افغانستان کې به شرعي قوانین نافذ کړي. د افغانستان یوازینی یهود هم له هیواد ووت، او ترکیه وایي سکالې له 4000 د زیاتو افغان پناه غوښتونکو مخه نیولې ده. بشپړ خبرونه: د طالبانو لوی مشر ژمنه کړې چې په افغانستان کې به شرعي قوانین نافذ کړي. ملا هبت الله اخونزاده د نوي حکومت له اعلان وروسته په خپل لومړني بیان کې چې تیره شپه د طالبانو ویاندویانو رسنیو ته واستوویلي چې د راتلونکي افغانستان د حکومت ولی او ژوند ټولې چارې به د اسلامي شریعت د سپیڅلو قوانینو په اساس تنظیمیږي. په بیان کې یادونه شوې چې افغانستان به هغو ټولو نړیوالو میثاقونو ته چې له اسلام سره په ټکر کې نه وي ژمن پاتې شي. طالبانو پرون نوې کابینه اعلان کړه. په کابینه کې د حکومت مشر یا رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند دوه مرستیالان لري چې یو یې ملا عبدالغنی برادر او بل ملا عبدالسلام حنفي دي. په مهمه وزارتونو کې ملا محمد یعقوب مجاهد د دفاع د وزیر، ملا سراج الدین حقانی د کورنیو چارو د وزیر، امیر خان متقی د بهرنیو چارو او ملا هدایت الله د مالی د وزیر پر دندو ګمارل شوی دی. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو دولت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د ترکیه ولسمشر د طالبانو د موقت حکومت د اعلان پر وړاندې په احتیاط سره غبرګون وښود. رجب طیب اردوغان پرون ناوخته خبریالانو ته وویل دی نه پوهیږي چې د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ موقت حکومت به د څومره وخت لپاره وي، خو زیاته یې کړه چې انقره به د دې حکومت راتلونکي اقدامات وڅاري. طالبانو پرون وویل چې نوی حکومت او وزیران به موقت وي، خو په دې اړه یې څه ونه ویل چې کله به او په څه ډول به حکومت اعلانوي. د ترکیې ولسمشر وویل ګرانه ده چې دا حکومت دایمي وبولو، خو ده ویل چې موقته کابینه اعلان شوي. پرون له دې مخکې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي و چې نورو هیوادونو ته هم د ترکیې سپارښتنه ده چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه کې د بیړه نه کوي. د پخوانی جهادي قومندان احمد شام مسعود ورور احمد ولی مسعود وایي چې پنچیر په بشپړ ډول نه دی سقوط شوی. ښاغلی مسعود پرون د سویس په ژنیو ښار کې یوې غونډې ته وویل چې د ملي مقاومت جبهه هر ډول جګړې ته چمتو ده.
داس فکر مکوي چې که طالبانو سړکونه ونیول پنچیر یې هم نیولی دی. نه، پنشیر نه دی نیولی، زرګون جنگیالی په دره کې شته. هر شیبه ممکنه ده چې راشي او تاسیبه یې وبینی.
طالبانو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ټول پنشیر نیولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هغه راپورونه رد کړل چې طالبان د مزار شریف له هوایي ډګره د امریکایانو وتلو ته اجازه نه ورکوي، او وی ویل چې د امریکا چارتر الوتکو ته ځکه د الوتو اجازه نه ده ورکړل شوې چې یو شمیر کسانو د مسافرت قانوني اسناد نه درلودل. په تیرو دوو ورځو کې داسې راپورونه ورکړل شول چې طالبانو د امریکا د شپږو چارتر الوتکو د الوتو مخه نیولې. ښاغلی بلینکن په دوحه کې په یوه خبري غونډه کې د امریکا او طالبانو د خبرو پر نتایجو رڼا واچوله.
We've also been engaging with the Taliban on this topic, including
موش په دې برخه کې تر تیرو څو ساعتونو پورې له طالبانو سره تماس درلود. دوی ویلي چې د سفر د اسنادو لرونکو خلکو ته به د وتلو اجازه ورکړي. موږ او ګڼ نور هیوادونه به دوی په دې برخه کې مسؤل وګڼي. نړیواله ټولنه ګوري چې طالبان پر خپل ژمنه دریږي کنه.
بلنکن وویل واشنگتن له هغو شاوخوا سلو امریکایي وګړو سره په تماس کې دی چې د مزار شریف په هوایي ډګر کې الوتنو تسترګې په لار دي. ترکیه وایي سکالې له 4000 د زیاتو افغان پناه غوښتونکو مخنی ولید. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر اسماعیل چاتالکی پرون وویل ترکی پولیسو د روان 2021 کال لپاره شاوخوا 9500 بی اسناد پناه غوښتونکو نیولې چې تقریبا نیمایي افغانان دي. اکثر افغانان ترکیه ته د دې لپاره ځي چې له دې هېواده اروپایي هېوادونو ته ولاړ شي. په افغانستان کې یوازینی پاتې یهود چې د طالبانو له واکمنې دوه مخکې ویلي ول خپل هېواده به ونه وزي بلاخره پرون ووت. د اسرایلی رسنیو د راپورونو له مخې زابولون سیمنتوف چې له کلونو راهیسې په کابل کې یوازې اوسېده په یوه الوتکه کې د امریکا پر لور روان شو. تر اوسه څرګنده نه ده چې 28 کلن سیمنتوف به چیرته لاړ شي، خو میرمن او نور خپلوان اسرایلو ته تللي. نوموړي سږکال پسرلی ازادۍ راډیو ته ویلي وو که طالبان واک ته ورسېدل دی به یې په لاتو وباسي، خو له دې سره سره د درې اونۍ وړاندې او کابل ته د طالبانو له ننوتو مخکې وویل چې له خپل زیږنځایه د وتلو نیت نه لري. او د ولسمشر جو بایدن ادارې د توپان او سیلابونو له کبله د زیانونو د جبرانولو او له افغانستانه د زرګونه نورو کسانو د ایستلو لپاره له کانګرس څخه د میلیاردونه ډالرو نورې بودیجې غوښتنه کړې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د حکومت د بودیجې او مدیریت څانګې ویلي لږ تر لږه 24 میلیارد ډالره د توپان ځپلو او نږدې 6.5 میلیارده د افغانانو د رایستلو او په امریکا کې د هغو د ځای پر ځای کولو لپاره پکار دي. امریکا تر 122000 ډیر کسان د اګست تر 1.5 مخکې له افغانستانه ایستلي دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د وګی یا سمبولې ولسمه ده چې د 2021 میلادي کال د سپتمبر له 8 سره برابر ده. په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او تخنیکي لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورزو د راپورونو برخه ته او د هم د خبرونې لمړی راپور. طالبانو د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ خپل موقته کابینه پرون اعلان کړه. په دې کابینه کې چې سرپرست بلل شوی د طالبانو ځینې مهم قماندانان لکه صدر ابراهیم، قیوم زاکر، ملا شیرین، علاءالدین آغا، حاجی لالای آغا، ملا محمد زای او داود مزمل چې د تیرو 20 کلونو په جګړو کې مهم رول درلود نه لیدل کیږي، خو د طالبانو د قطر د دفتر او د قیادي شورا غړو ته مهمې چوکۍ ورکړل شوي. د حقانی شبکې ته هم مهم وزارتونه ورکړل شوي دي. آیا د طالبانو حکومت به نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني او که به د نویې میلسیزې په شان یوازې د څو هیوادونو لخوا ومنل شي؟ په دې اړه دا راپور واورئ.
طالبانو د کابل د نیولو څخه باندې درې اونۍ وروسته د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت اعلان کړ. ملا حسن له تیرو 20 کلونو راهیسې د طالبانو د قیادي شورا غړی و او په نیوی ملسیزه کې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په مهال د کندهار د والیاو د صدر اعظم د مرستیال په توګه دندې ترسره کړې دي. په واشنگتن کې د یو څېړنیز انسټیټیوټ رئیس هاشم وحدت یار ته د طالبانو کابینه له څلورو نظرونو د پام وړ ښکاري.
اوله مسله دا ده چې د دې کابینې کې د ښځو شتون نشته. دویم دا ده چې په دې کابینې کې یو تاجک دی او یو ازبک دی. او دریمه مسله دا ده چې کابینه ډیره د حقانی شبکې او د باقی طالبانو ترمنځ تقسیم شوې ده. څلورم مسله دا ده چې د مهمو کلیدي وزارتونو دپاره او تخنیکی وزارتونو دپاره لکه د عام روغتیا وزارت شو، ټکنالوژي او داسې نور وزارتونه شول، دې دپاره هم ملایان ګمارل شوي.
د طالبانو د کابینې مشر چې دوی رئیس الوزرا بللی ملا محمد حسن اخونزاده په کندهار کې زیږیدلی او د طالبانو د تحریک له مؤسسانو څخه دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی د کورنۍ چارو وزیر ټاکل شوی او په قطر کې د طالبانو د دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانکزی چې ګمان کېده د طالبانو په کابینه کې به د بهرنیو چارو وزیر وي د دغه وزارت چې امیر خان متقی به سرپرست وي مرستیال ګمارل شوی دی. دفاع وزارت ملا یعقوب تورکی شوی چې د ملا محمد عمر زوی دی او په مدرسه کې د ملا هیبت الله اخونزاده شاګردي کړی دی. په قطر کې د طالبانو ویندوی محمد دیم الجزیره ته ویلي چې کابینه ټول شموله ده. دی وی د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی په خټه ازبک، لوی درستیز فسیح الدین د بدخشان او د اقتصاد سرپرست وزیر دین محمد حنیف په خټه تاجکان دي. د په کابینه کې د شزو د نشټوالي په اړه وویل چې د ډیرو هیوادونو په کابینو کې شزی نشته. د طالبانو د اسلامي امارت لوري په اعلان شوی سرپرستۍ یا موقت کابینه کې د شزو وزارت حذف شوی، خو پر ځای د امر بالمعروف وزارت زیات شوی دی. په نیویه ملسیزه کې هم طالبانو د امر بالمعروف اداره لرله چې ډیر خلک د ژیرې د نه لرلو په خاطر ځورول، تلویزیونونه او عکسونه یې له منځه وړل او پر خلکو یې په زور د جامل منځونه کول. تر اوسه څرګنده نه ده چې طالبانو ولې خپله کابینه سرپرست بللې ده، که څه هم ځینې طالبان وایي چې دا کابینه به د یو بل ټول شموله حکومت تر جوړېدو پورې د لنډ وخت لپاره وي. خو په 1989 میلادي کال کې هم طالبانو سرپرست کابینه اعلان کړې وه چې په 2000 لومړي کې د طالبانو د رژیم تر پرځېدو پورې سرپرست پاتې شوه. څرګنده نه ده چې د نړۍ هیوادونه به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او کنه، خو ګڼو هیوادونو ویلي چې طالبانو ته فرصت ورکوي چې څه ډول حکومت جوړوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشنبه په ورځ وویل که طالبانو ټول شموله حکومت جوړ کړ د نوي حکومت په مراسمو کې به ګډون وکړي. ترکیه ویلي اړتیا نه ویني چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې له بیړي کار واخلي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په یو مرکه کې وویل پکار ده چې د افغانستان نوی حکومت ټول شموله وي، شزو او قومي اقلیتونو ته وزارتونه ورکړي. د تورته دریس اروپایي ټولنې شوتلې. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې لا ډیر وختي دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
پر راپور کې مو واوریدل چې طالبانو بلاخره پرون خپل سرپرست کابینه اعلان کړه. په دې کابینه کې د طالبانو د قطر د دفتر او د قیادی شورا غړو ته مهمه څوکۍ ورکړل شوې ده. اسمت ساروان د سیاسي چارو لشنون کې او ژورنالیست سمی یوسفزی سره د دې کابینه پر څرنګوالي مرکه کړي. ښاغلی یوسفزی چې له ډیری مودې راهیسې د طالبانو اړوند موضوعات تعقیبوي، لومړی د طالبانو د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند په اړه نظر څرګندوي.
لا محمد حسن اخوند د طالبانو د افتدايي مشرانو شکده د کندهار اوسیدونکو د په قوم بابر ده. د طالبانو حکومت چې جوړ شو د ملا رباني اخوند څوک چې هغه وخت د طالبانو رئیس الوزرا او د غمرستيان او په عین حال کې د طالبانو د خارجه چارو وزیر او بیا چې په 2000 کال کې ملا محمد رباني اخوند غالبا د کانسر د مرض له وجې نه وفات شو. دغه د وفات نه وروسته د طالبانو تر سقوط پورې د طالبانو رئیس الوزرا وو. د طالبانو د سقوط نه وروسته د بیا هم د طالبانو د رهبری شورا مهم غړی وو او په ډیرو مجلسونو کې به شرکت کولو، خو ډیر وخت د پاره تنها پاتې شو. د څنګه د بابل قوم سره تعلق لري او د کندهار د یعنی طالبانو کې ډیر زیاته غټه برخه نه لري لکه نور قومونه د کندهار چې لري او افراد دومره زیات نه دي پکې. خو د په اړه باندې ویل کیږي چې د نرم سړی ده او د خپل پخوانی مشرۍ په وخت کې له ټولې کابینې د طالبانو وي سره کې اړیکې لرلې او د واک چلولو یا د کابینې د چلولو تجربه د پخوان ځان سره لري.
طالبانو ډیر شمیر غړي حسین مشان په تور لیست کې د ملګرو ملتونو یا د امریکا فکر نه کوي چې دا به د دوی لپاره وستونځوي.
طالبانو د اوسنۍ مشرانو کې زیاتره د ملګرو ملتونو په تور لیست یا د امریکای د ترهګری په تور لیست کې دي او طالبانو لپاره به دا ټولو ستر چیلنج وي چې د وزیران به څنګه کولای شي چې د افغانستان د باندې سفرونه وکي، خو طالبان پر اعتماد دي چې دوی به وکول شي چې خپل ځانونه د تور لیستونو نه وباسي او نورو ملکونو ته د لیدنو کتنو لپاره سفرونه وکي.
نړیوالې ټولنې له طالبانو غوښتل چې ټول شموله حکومت جوړ کړي، اما اوس چې لیدل کېږي دا حکومت داسې نه ښکاري چې نړیوالو ته به د قناعت وړ وي. که څنګه
ازما په خیال د نړیوالې ټولنې لپاره دا مهم نه ده چې طالبانو په کابینه کې څوک ګډون لري یا څوک ګډون نه لري، کوم قوم خلک پکې ډیر دي یا د کوم کم خلک پکې کم دي. هغوی لپاره دغه یو داخلي مسله ده، د هغوی لپاره مهمه دا ده چې د طالبانو خارجي پالیسیانې څنګه دي، د دوی د ټوریزم او د القاعده او د نورو دغه ډول ګروپونو په اړه باندې دوی څه فکر کوي. زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه اوس په دې باندې ډیر غور کوي چې ولې د طالبانو په کابینه کې د ټولو قومونو ورته نمایندګي نشته یا ولې میرمنې نشته ده. البته هغوی لپاره به یو وړه نقطه وي، خو په مجموع کې د نړیوال ټولنې لپاره دا مسائل اوس داسې بریښي چې دوی دا فکر کوي چې دا د افغانستان د خلکو خپل داخلي مسائل دي، او خارجي مسائل چې نړیوال ټولنې لپاره د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره ډیر مهم دي، هغه د طالبانو راتلونکي اقدامات او د هغوی بهرنۍ پالیسي او د ټوریزم او د نړیوال ټولنې سره د کار او ماحول جوړول دي.
د سیاسي چارو شننکي او جرنالیست سمی یوسفزای وچی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د کابینې پر ترکیب خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1970 او 15090 مندل شي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، په همدې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. خداشه بعد د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
امریکایي انلاین خبرونه هیل د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته د اشاره په ترڅ کې لیکي چې په افغانستان کې اساسي خدمات د سقوط په حال کې دي. ملګرو ملتونو پرون د اگست پر 1 په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې اساسي خدمات د سقوط او لمنځتلو په حال کې دي، ځکه هلته د مرستو او خوړو د موادو زیرمې په ختمېدو دي. هل د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون د ادارې یا اوچا د ویان یانس لایر کې له قول لیکي چې په جنیف کې په یو خبري غونډه کې ویلي ملیونونه افغانان روغتیايي خدماتو او غذایی مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې شاوخوا 11 میلیون افغانانو ته چې په روان کال کې د لوږې او وچکالۍ له ګواښ سره مخامخ دي، د بشري مرستو لپاره 600 میلیون ډالر بیړني بس پناه غوښتي ده. هیل زیاتوی د اوچا ویان مرستندوی هیوادونو وه څول چی در روان دوشنبه پورات لا افغانستان سره د مرستو د جلبولو په هدف د نړیوال کانفرنس په درشل کې لا افغانستان سره د مالی مرستو وجمنه وکړي. د اکشن می پورات په کابل کې د طالبانو لاستازو سره د ملګرو ملتونو د پلاوی لکتنی ورسته د سازمان وجمنه وکړي چې لا افغانستان سره بشری مرستو ته به دوام ورکوي. د بشری مرستو په چارو کې د سرمنشي مرستيال مارتین ګریفیتس میلیونونه اړو افغانانو ته د مرستو درستولو پر اړتیا او ملاتړ چنګار وکړ. د په دتل کې د 15 اگست پر 15 پر ټول افغانستان د طالبانو لولکي وروسته د پیسو نړیوال صندوق، نړیوال بانک او د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت له افغانستان سره خپلې ټولې مالی مرستې بندي کړې دي. نیوز ویک مجلې هم د افغانستان روانو حالاتو ته کتنه کړې او لیکي په داسل کې چې په افغانستان کې د طالبانو ضد مقاومت د ځپلو او په کابل کې د خپل خوښي حکومت د جوړولو لپاره له طالبانو سره د پاکستان د مرستو د ادعا له کبله د افغانانو غوسه پرېدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اسلام آباد کولای شي د افغانستان پر راتلونکي کې مهم رول ولوبوي. نیوز ویک لیکي پاکستان او د دې هیواد د پوځي استخباراتو اداره ISI له طالبانو سره تاریخي اړیکې لري چې په نوې ملاسیزه کې هم په جګړه ځپلي ګوندی افغانستان کې واکته د دې ډلې پر سوالو کې مرسته کړې و. مجله زیاتوي یو زیات شمیر افغانان اوس بیر لري چې افغانستان به یو ځل بیا د پاکستان تر واکمنۍ لاندې راسي. د بدسل کې دا چې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې مشر د تیرې شنبه په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړ. پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان ته د یو بهرني چارواکي لومړی سفر و. فیض حمید کابل ته د سفر پر مهال خبر اعلان ته ویلي و چې پاکستان غواړي د باثباته او ټول شموله حکومت په جوړولو کې له افغانستان سره ګډ کار وکړي. د افغانستان د پخوانیو حکومتونو چارواکو په وار وار ویلي دي چې د طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دي او د دې هیواد پوځي استخباراتي اداره د طالبانو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تور بیا بیا رد کړی دی.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. د بشری مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي چې د افغانستان نیمایي وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. مارتین ګریفیتس پر ټوئیټر لیکلی چې له داسې خلکو سره یې لیدلی دي چې د خپل هیواد پریښودو ته اړ شوي. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون هم ویلي دي چې جګړه، وچکالي او کورونا وایرس د دې لامل شوي چې 18 میلیون افغان وګړي بشری مرستو ته اړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د زمري له 24 نیټې وروسته چې طالبان واک ته رسېدلي، په افغانستان کې د لوږې او بیکارۍ کچه لوړه شوې ده.
جنت ګل د کابل ښار په یو څنډه کې د سړک پر سر چرګان پلوري، خو اوس یې روزګار د پخوا په څیر نه دی. عمر یې 53 کاله دی او د کورنۍ 12 غړو سرپرستی ورلغاړې ده. وایي له تیرو دوه اونیو راهیسې د چرګانو پلورلو کې د پام وړ کموالی راغلی او آن اړ شوی چې نور له دې کاره لاس په سر شي. جنت ګل وایي چې پخوا به یې هر ورځ له 2 تر 8 چرګان پلورل، خو اوس 2 یا 3 پلوري چې د کورنۍ لګښت یې نشي پوره کولی.
مخکې کې اته و دا چې به خرڅېدلې، اوس درې نه خرڅېږي. او پیسې خلکو سره نه سه، ماشونه په ودرېدل، هر څه ودرېدل. طالبان چې نن سوي دي، نظام خراب به ده، خراب به ده. داسې مثال
په افغانستان کې له تیرو 3 اونیو راهیسې د واک تشه رامنځته شوې چې د دولتي او خصوصي ادارو د تړل کېدو له امله یوه لویه برخه خلک بیکاره شوي دي. د وزګارتیا د خلکو په ژوند منفي اغیزه کړې او د فقر کچه پورته شوې ده. 45 کلن زری ګل د بادغیس ولایت اوسیدونکی ده. د خلکو په کورونو کې جامع وینځلې او ډوډۍ یې پخوله. وای په دې ورځو کې هیڅوک د کار لپاره احوال نه ورکوي. زری ګل چې ناروغه هم ده، وای له دعا او د خدای لمرستې پرته نور هیڅ نه لري. په ملګرو ملتونو کې د بشر دوستانه چارو مرستیال مارتین ګریفیتس افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي د افغانستان نیمایي وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. نوموړي پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي له داسې خلکو سره لیدلی چې د خپل هیواد پریښودو تړ شوې دي. د ده په خبره د افغانستان نیمایي وګړي له اقتصادي او بشري ناورین سره مخ دي. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون هم ویلي چې جګړه، وچکالي او د کرونا وایرس د دې لامل شوي چې 18 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړ شي.
په همدې حال کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت او له دې کبله د بحران د رامنځته کېدو خبرتیا ورکړی. د ملګرو ملتونو چارواکو له نړیوالې ټولنې څخه له افغانستان سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې. ټاکل شوی چې راتلونکي دوشنبه په سویس کې له افغانستان سره د مرستې لپاره یوه لویه نړیواله غونډه جوړه شي. په دې اړه نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي د دفتر یا او چا ویندوی یانس لیرک پرون سه شنبه په جنیوا کې وی غونډې ته وویل په افغانستان کې د ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالې مرستې ته اړتیا ده.
بیسیک سرویسز ان افغانستان ار کلاپسینګ.
په افغانستان کې اساسي خدماتونه د لمنځتلو په حال کې دي. خوراکي مواد او لمړنۍ مرستې په ختمېدو دي. لکه څنګه چې مو اوریدلی، د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د بشري ناورین په اړه خبرداری ورکړی دی. موږ له نړیوالو مرستندویانو غواړو چې ژر او په خلاص لاس مرستې وکړي.
د اوچا دفتر ویندوی دا هم وویل چې فوري مرستې، خوراکي مواد او لمړنۍ مرستې به نږدې 11 میلیون تنو ته برابرې شي. یانس لیریک زیاته کړه په دې مرستو به د ښځو او ماشومانو په شمول چې له خوارځواکۍ سره مخامخ دي د نږدې 3.5 میلیون تنو د موقتي درملنې چاره وشي. له بلې خوا د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې د ادارې یا فاو رئیس راین پاولسن وویل له هرو 2 افغانانو یو یې د غذایي موادو له نامسؤلیت سره مخامخ دی. د د پوباینا باید د منی کشتونه ژر پیل شي، خو وی ویل چې د دې کار لپاره فوري مالی مرسته پکار ده.
15 میلیونه ډالر فوري مرستې ته سخته اړتیا لرو چې د غنمو د منی د کښت او همدارس د څارویو د ژغورلو ملاتړ وکړو.
په افغانستان کې د خوراکي موادو د وضعیت په اړه خبرداري په داسې حال کې جدي ګڼل شوی چې تمه ده د سویس په جنیوا کې د روان سپتمبر په 14مه له افغانستان سره د مرستو یوه لویه غونډه دایره شي. تر اوسه پورې د دې کنفرانس د برخوالو لیست او له افغانستان سره د مرستو د اندازې په اړه څه نه دي ویل شوي.
له ازادي راډیو سهرنۍ خبري مجله اوري چې ورسته یو شیبو ته رسیدلې یو په څو شیبو کې د ژوند رنگونو د پزړه پوری خبراترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو. خو له مخ کې د خبرونو لنډیز، د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په کابل کې د نوې حکومت له اعلان وروسته خپل لومړی بیان کې چې تیر شپه خبر شو ویلي چې د راتلونکو افغانستان د حکومتولۍ او ژوند ټولې چارې به د اسلامي شریعت د قوانینو په اساس تنظیمیږي. د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود ورور احمد ولی مسعود وایي چې پنچیر په بشپړ ډول نه دی سقوط شوی او وایي چې د ملي مقاومت جبهه هر ډول جګړې ته تیار ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هغه راپورونه رد کړل چې ګنې طالبان د مزار شریف له هوایي ډګره د امریکایانو وتلو ته اجازه نه ورکوي. بلینکن وویل چې د امریکا چارتر الوتکو ته ځکه د الوتو اجازه نه ده ورکړل شوې چې یو شمېر کسانو د مسافرت اسناد نه درلودل. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي ترکی پولیسو د روان 2020 کال له پیله شاوخوا 9500 بې اسناده پناه غوښتونکي نیولي چې تقریبا نیمایي افغانان دي. په افغانستان کې یوازینی پاتې یهود زابولون سمنتوف چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې ویلي و له خپل هېواده به ونه وځي بالاخره پرون ووت او د ولسمشر جو بایدن ادارې د توپان او سیلابونو له کبله د زیانونو د جبران او له افغانستانه د زرګونه نورو کسانو د ایستلو لپاره له کانګرس څخه میلیاردونه ډالره بودیجه غوښتې.
ژوند رنگونه
حبیب الله ستوری ام د پکتیا ولایت لیکوال او ژباړن یم. د شعر برخه کې خو مې تر اوسه څه نه دي لیکلي، خو د نثر په برخه کې مې 2 کتابونه لیکلي دي. یو دی روان شناسي په حق لدا او یو هم ناول ده. نثر برخه کې روان شناسي په حق لسیده هغه یو ژباړلې کتاب مې ده سی فارسی ادب نه مې را ژباړلې ده پښتو ژبې ته سی د ځوان دي فکرونو دي عقایدو په حق لبندې ده. کتاب نوم ده یو ستوري تر بدلونه پوري.
نور د کوم ژبه نه ژباړه کوي پرته له درینه؟
فارسی زبین ژباړه کوم، بل ژبین مې تر اوسه ژباړه نه ده کړې او آینده کې پلان لرم چې د انګلیسي زبین هم از ژباړي وکړم.
نور په کوم برخو کې غواړي چې د نور ژبو البته کتابونه پښتو ته ژباړي؟
دما رشته سیده ادبیات ده، نو سر کې ما لمړی کتاب سیمه لیکلی و څلور زبې وې. د څلور زبو زده کړې په نامو یو کتاب و، د عربي او انګلیسي او دری او پښتو، چې د پښتو برخه د ما بربط کړه ما لیکلی و. دګه مې کار کړی وو او دوم کتاب مې امدادي مازوخه د روانشناسي وو دی یو ستوري تر بدلونه او د دریم کتاب مې سیده د ناول دا یعنی اوس ماته یو انګیزه یو فکر ایجاد شوی د داستاني ادب کې کوي سم رښت وکم نو غواړم په داستاني ادب کې کار وکم بدلې دي
د کتابونو شتاسې ژباړل د چاپ مرسته چاپ شول
لمړی کتاب سیو دی سلورزبو کتاب سیو هغه نویسا خبرندوی ټولنې چاپ کړی دا دوم می سیور کړی دا سروش کتاب لورنزی ته می ور کړی دا او دریم می تر اوسه چاپ ته نه ده آماده
څه ویل لري غزوانان ته چې ستا کتابونه لولي او تر کتابونه په تامه دي څه ویل لري
ځوانانو ته مې یوازې د مادي کتابونو لوستلو په اړه پیغام نه ده بلکې پیغام عموماً په ټولو کتابو په اړه ده چې کتاب تر ټولو ښه تجربه ده په ځوان کې تر ټولو هوښیار انسان هغه نه ده چې په تمه د تجربې په تمه یي چې هر شی غواړي په خپل ځوان کې په خپله تجربه کې بلکې هوښیار هغه ده چې د نورو له تجربو نه یو شی زده کړي